پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړه کې بیا هم زهارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه له احمد الله و.
ستړي مشي لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. منظور پښتین وای پښتون ژغورنې غورزنګ به د علي وزیر را خوشی کولو لپاره اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو یو بل حمله شوې او د امریکا ولسمشر د یوکرين په سر روس ته د پیکن د جواب خبرداري ورکړې. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په کراچۍ کې په یو جلسه کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشی کېدو غوښتنه تکرار کړې او وی ویل کدا سې ونه شي نو دوی به د سند صوبایي اسمبلی مخې ته پرلتو وهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. د کراچۍ په سهراب ګوټ کې پرون شوې جلسې ته منظور پښتون وویل نور باید د پښتنو سره توپیری چلند بس شي.
مرکزی
علی وزیر د 2020 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې د ریاست پر ضد د تقریر کولو سره د خلکو د راپارولو په تور نیول شوی او د کراچۍ په زندان کې د خود هغه وکیل دا تور ردوي. ټاکل شوی چې د جنوري په 15 بعد ترهګرۍ ضد یو عدالت د هغې د مقدمې اورېدنه وکړي. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو یو بل برید کې دوه پاکستانی سرتیري ژوبل شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نخبرولو په شرط پرون مشال ویډیو ته وویل چې د سړک غاړې د بمی چاودنه د سپینوام په ټیټي مداخل سیمه کې پر یو فوزي ګاډي شوي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلې ده. د مشال ویډیو د راټولو کړو معلوماتو او سرکاري شمیرو تر مخه په 2021 زیږدیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 143 بیلابیل حمله شوي چې لسګونه عام وګړي او امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. د ډیرو دې بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. خبریاله او سیاسي مبصره ریحام خان وای پر موټر یې بریت شوې ده. نو موړي نن مشال ویډیو ته وویل چې د اسلام آباد په شمس کالونی کې د خوري لواده روانه وا چې موټر سایکل سپرو یې په گاډي دزي وکړي. د نو موړي وینا وا چې په کم گاډي دزي شوی دا په هغه کې نه و او تاریخ کته شوی و. نو موړي زیاته کړه چې تر بریډ لاندې راغله موټر کې ډرایور او سیکټر وو چې څخه زیان ورته نه دی رسیدلې. د هغې سیکرټري بلال عظمت د پولیسو سره دا پیښه رپورټ کړې ده خو پولیسو یې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ریحام خان زیاته کړه نه پوهیږي چې دا برید پر هغې د کار له امله شوی او که غلو کړی دی خو د هغې په خبره غواړي پولیس یې پلټنې وکړي. پاکستانی نژاده برطانوي خبریاله ریحام خان د پاکستان اوسنی وزیر اعظم عمران خان سره د 2015 کال په جنوري کې واده کړی و خو دغه کال په اکتوبر کې ورسره طلاق وشو. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر وای نږدې 1.5 کروڑ پاکستانیانو ته د کرونا وایرس واکسین شوی دي خو د دې به وبا یوه بله څپه را روانه ده نو ځکه باید ډیر احتیاط وشي. اسد عمر پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې د کرونا وایرس د اومیکرون ژر خپرېدونکي بڼې د عامېدو خبرداری ورکړ او وی ویل چې هر کس باید ماسک واغوندي له یو بله فاصله وساتي او واکسین کړي. د تحریک انصاف حکومت پر ضد له څو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وای د حکومت زر ختمېدل د ملک له نورو ستونزو ژغورلی شي. هغه د جنوري په 2 په پېښور کې یو خبری غونډه کې وویل چې د عمران خان په حکومت کې ګرانی ډېره او اقتصاد خراب شوی دی نو ځکه د استعفا ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د حکومت پر ضد به پی ډی ایم د مارچ پر 3 لانګ مارچ کوي. خود تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن غوښتنې په بیا بیا رد کړي، ل خپل اقتصادي پالیسیو دفاع کوي او پی ډی ایم تورنوي چې د حکومت کارونو ته خندونه جوړوي. او سپینې ماڼۍ د جنوري په 2 وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ته ویلي که روس پر یوکرين نور بریدونه وکړي نو امریکا او متحدین به یې پریکنده ځواب ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی د دغو دواړو مشرانو د ټلیفوني خبرو وروسته په یوه خبر پاڼه کې وویل چې بایدن د یوکرين استقلال او ارضي تمامیت لپاره د امریکې ژمنتیا تکرار کړه. هغه زیاته کړه چې دې مشرانو د ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ وکړ. د امریکې او روس ترمنځ د لوړې کچې د خبرو له غونډو نه به یوه په جنیوا کې د جنوري په 9 او 10 کېږي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد الله اوریدل سره زور دونکو رپورټونو ته پښتون ژغورنی غورزنګ یو ځل بیا د پاکستان حکومت د خپل بندي ملګرو د خوشی کولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې کدا سي نو نو ریاست ته پوشي چې بیا به نا وخت وي او خای او به له سرتیری شي. د کراچۍ په پرونی جلسه کې د خبرو پر مهال د غورزنګ مشر منظور پښتین د خپل دې خبرداري وضاحت ونه کړ، خو زیاته کړه چې د پښتنو پر خاوره غوي بې واکه ساتل تعصب دی. پی ټی ایم په تیرو دوه میاشتو کې له زندانه د علي وزیر او د غورزنګ د یو شمېر نورو غړو د خوشي کولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي جلسې کړې دي. اوس وایي که ضرورت پیښ شو نو له بلوڅو او سندیانو سره په ګډه به د اسلام آباد پر لور احتجاجي لاریون وکړي. د موضوع تفصیل بشیر ګواخ راکوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د علي وزیر حنیف پښتین او اویس عبدال او نورو ملګرو د خوشي کولو لپاره اسلام آباد ته د لاریون یا لانګ مارچ په تیاریو بوخت دي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په دویمه شوې جلسه کې هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې کسانو د پرېښودو، د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار او نورې غوښتنې دې ومني. منظور پښتین وویل چې ملګری د ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې په تور نیول شوی، خو د هغه په وینا د خلکو د قانون له مخې په سوله ییز ډول خپل حق غوښته دی.
مرکزی اجلاس کوي باغ کے با د درد او د لانګ سره د تیاری اعلان او سټاپ کیږي. خو چې یو ځل لانګ مارچ شروع شي بیا به په بلوچو کې مخه کوو چې تاسو مو ملګرتیا وکړئ، ټول په دې لار سره ملګری شئ. زنده مظلوم هم ناسوي چې ظلم کوي، هغه کا ګوټ طالبان دي،
د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه د خبرو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو پوخای په بیا بیا ویلي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د 2000 کال د دسمبر په 14 په پېښور کې نیولی و او وروسته یې کراچۍ ته ولېږه. پولیسو پر هغه تور پورې کړی چې نوموړی په سوراب ګوټ کې د یوې جلسې په وخت د پاکستان د امنیتي ادارو په ضد په وینا کې خلک راپارولې دي، خو نوموړی دا تورونه بې بنیاده بللي. د کراچۍ په ترګرۍ ضد عدالت کې د هغه د مقدمې اورېدنه به د جنوري په 15 کېږي. البته په ورته یو بل کیس کې سپریم کورټ د هغه ضمانت منظور کړی و، خو دی لا هم په جیل کې دی. پښتین د سند صوبې پر حکومت غږ وکړ چې پر علي وزیر او نورو پښتنو درج شوي ایف آی آر له پولیسو واپس واخلي او په دې ښار کې دی د پښتنو ژوند خوندي کړي. تر اوسه په سند صوبه کې پیپلز پارټۍ د منظور پښتین د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي و چې د علي وزیر د قضیې په اړه وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی دی. د کراچۍ په جلسه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو تقریر کوونکو د پاکستان له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په وسلوالو کې دی ښه او بد نه ګوري او امن دې پر ځای کړي. د پاکستان پوز د تازه د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خای دریس خودلې چې د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړي چې له وجې په قبایلي ضلعو کې له 90% زیاته خاوره له وسلوالو پاکه شوې ده. منظور پښتین د کراچۍ په جلسه کې د افغانستان پر حالاتو هم وغږېده او له خلکو یې وغوښتل چې د بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د جنوري په 10 بعد پی ټی ایم خواخوږي د امریکې په لاس انجلس ښار کې د افغانستان لپاره یوه مظاهره کوي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوي.
اوہو راو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ډاونلوډ کړه.
دا خو اختیار اغله
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګي. پاکستان جمهوریت تحریک د وزیر اعظم عمران خان د حکومت ختمولو لپاره د مارچ پر 23مه د اعلان کړي لانګ مارچ لپاره غونډه کړې ده. دا غونډه پرون شوې. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي حکومت د خپلو ټولو کړو وعدو له ناکامۍ، اقتصاد خرابولو او ګرانۍ زیاتولو پس په واک کې د پاتې کېدو جواز نه لري. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا په بلدیتي ټاکنو کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند بریا وښوده چې خلک نور تحریک انصاف نه غواړي. حکومت وایي د پی ډی ایم غوښتنې او خبرې بې معنا دي او د پاکستان اقتصاد خراب نه دی. د غلام غوث پر رپورټ کې نور تفصیل ورو.
پېښور کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مارچ په 23مه نیټه د اسلام آباد په لور د ګرانۍ د مارچ د تیاریانو په سلسله کې په پی ډی ایم کې د شاملو ګوندونو د صوبایي مشرانو په غونډه کې د اسلام آباد په لور د حکومت په ضد د لاریون د تیاریانو جاج واغیستل شو. د غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن وویل،
تمام جماعتونو نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت
ټولو غندونو د درشتم مارچ د ګرانۍ پلاریون کې په پوره جذبه سره د ګډون کولو هوټ سرګن کړي. د پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې حکمران غوند د کومي ماتي سره مخ شوه، نو دا ثابتوي چې ولس نور د دې حکومت قبولولو ته تیار نه دی. خود پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې ګوندې په انتخاباتو کې ناسمو امیدوارانو ته د ټیکټونو ورکولو په وجه د ماتې سره مخ شوې دي. خو مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې د دسمبر په 19مه د پښتونخوا صوبې بلدیاتي انتخاباتو کې د ادارو لخوا د 2013 د عامو انتخاباتو پر رنګ لاسوهنه نه ده شوې.
2018 میں جو مداخلت انتخابی عمل میں کی گئی،
2013 کی چی په انتخاباتی عمل کی کوم مداخلت شوه وو او مونږ چې هغوی د کومي ټګۍ ذمہوار ګڼل، نو په بلدیاتي انتخاباتو کې هغوی مونږ ته غیر جانبدار په نظر راغلی دي او مونږ یې ستاینه هم کړی ده. او دا وکتل شو چې کله هغوی د چا پلوی نه کوي نو نتیجې هم داسي راځي.
غیر جانبدار ہوتے ہیں تو پھر نتائج بھی اسی طرح سامنے آ جاتے ہیں.
خو واکمن تحریک انصاف د حزب اختلاف دا رقم تورونه په بیا بیا رد کړی دي چې ګنی د ادارو په ملاتړ هغوی په پاکستان کې واک ترلاسه کړی دي او په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د زیاتو څوکو د نه ګټلو وروسته د اطلاعاتو او وفاقي وزیر پواد چودري دا هم ویلی وو چې کله مولانا فضل الرحمن په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوي نو بیا هغه په ټاکنو کې د درغلۍ یا ټګۍ کولو خبره نه کوي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمہواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ ولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه ولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلومل؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې تازه شمیرې ښیي چې په دې ملک کې په تیر یو نیم کال کې ګرانی په بیساری ډول زیاته شوې ده. حکومتي وزیرانو په بیا بیا خبری غونډو کې ویلي چې ګرانی د کورونا وایرس له وجې د کاروبارونو بندېدو او د تیرو حکومتونو د خرابو پالیسیو له امله ده او دا چې دوی کوښښ کوي دا ستونزه حل کړي. خو ځینو ولسي وګړو مشال لډو ته ویلي چې د ګرانی ختمولو لپاره په عملی ډول څه نه ښکاري. سراج زهیر رپورټ راکوي.
د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې جاری شوی بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې په کال 2021 کې د ګرانې شرح په مجموعي ډول د 12.13% ته رسیدلې او دا په تیرو شلو میاشتو کې تر ټولو لویه د ګرانې کچه ده. بیان زیاتوي په پاکستان کې د توانایي د زیاتو بیو له وجې پیداواري لګښتونه سیوا شوي او د خوراکي شیانو د یو ځای نه بل ځای ته وړلو باندې خرچې زیاتې شوي چې اثر یې په خوراکي او غیر خوراکي توکیو په نرخونو پرېوتې. بل پلو د ولس وینا ده چې ګرانی دومره سیوا شوي چې په مزدوري او نوکریو هم د کور خرچه نه پوره کیږي. په مردان کې وطن نقیب الله مشال ریډیو ته وایي دی په یو دفتر کې کار کوي او 15,000 روپۍ د میاشتې معاش اخلي، خو اوس چې ګرانی سیوا شوي نو په دغه تنخواه یې 15 ورځې گزاره کیږي.
په دې موجوده حکومت کې چې کومه ګرانی راغلې ده نو زه ذاتي خپل داشم ویلې چې زما به کومه تنخواه وه نو هغه به زه میاشت ته سر ته رسولی شوم، د میاشت به زما په هغه کار کېدو. اوس چې کما منګایی ده نو په دې کې میاشت چې راشي نو د نیمې میاشتې 15 تاریخ ته ما خپله تنخواه خوړلي او د هغه نه وروسته په دې منګایي کې زه په قرضو باندې روان یم، قرضونه اخلم او په هغه باندې د کور سوداګانې پوره کوم. په مارکیټ کې که ته غوړي الې، چینی الې، اوړه الې، نور داسې خوراکه سامانونه که ته الې نو په دې کې ډېره زیاته ګرانی راغلې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 1 نیټه وفاقي حکومت په قومي اسمبلی کې اضافي بجټ وړاندې کړی چې د اپوزیشن ګوندونو په وینا په دې بجټ کې په ولس زیات ټیکسونه لګول شوي. په پېښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سیف قیوم صدا مشال ریډیو ته وویي اوس چې حکومت دا بجټ منظور کړي او بیا د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه $1 ارب قرضه واخلي نو په دې هیواد کې بګرانی نوره هم سیوا شي.
دا اوس کوم فاینانس بل پېښ شو دې کې مختلف سیزونو معنی چې دی نو کم ټیکس چوټ چې حکومت ورکړی وو هغه واپس واخیستو او په مختلفو سیزونو معنی چې دی نو هغې ټیکس واپس ولګو نو د دې هم ډایرکټ اثر چې دی په هغه په عوامو باندې دی. مهنګایي کنټرول کول له بنیادي سیز چې دی نو هغه ستا خرچې کمول دي او ستا ګټه سیوا کول دي. نو ګټه سیوا کول لپاره موږ سیز جوړو بهر به خرڅو د هغې دپاره چې دی نو سه پراپر پلاننګ نه دی شوی.
بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د جنوري په 2 نیټه په کراچۍ کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دی منی په پاکستان کې گرانی شته دی او دا یوازې په پاکستان کې نه ده بلکې په ټوله نړۍ کې گرانی راغلی. دی وایي په پاکستان کې چې گرانی ده او د تیلو نرخونه چې سیوا شوي هغه د نړیوالې منډۍ په وجه سیوا شوي. نو چې د تیلو نرخونه سیوا کیږي هغه موږ د بهر نه راغواړو، غوړي موږ د بهر نه راغواړو، موږ دالونه د نیوزیلینډ نه راغواړو. نو د دې وجه دا چې تیر وختونو کې کرکلې ته توجه نه ده ورکړې شوې. له دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې وار په وار ویلي چې خراب اقتصادي حالات ورته د تیرو حکومتونو پاتې شوي او هم په دې وجه گرانی جوړه شوي. خو دوی د اقتصادي حالات ښه کولو لپاره هڅې کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
له هندا لزګونه هندوان د خپل سپیشلو دینی ځایونو زیارت لپاره پاکستان ته تللی دي. په کمی سملا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند استازی او د پاکستان د هندوانو د شورا مشر ډاکټر رمیش کمار وانکوانی وایي پرون یې تر 1.5 زیاتو هندوانو ته د واګې پر پوله هرکلی ووایه. نوموړي هم پرون مشال ډوی ته وویل هند د زایرینو ورتګ د پاکستان د مذهبي سرګرای د تګلارې برخه ده. ټاکل شوی دا هندوان د خیبر پختونخوا د کرک په ټیری کې په هغه زیارت کې غونډه وکړي چې د 2000 زیږدیز کال په پای کې ګڼو بلوګرو سوځولی وو. ګلیاز معلومات راکوي.
د پاکستان د هندو کونسل مشر او واکمن تحریک انصاف اګوند قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار واکوانی وای د هند په ګډون له بیلابیلو هیوادونو څخه هندوانو زیارت کوونکو 4 ورځنی سفر پیل کړی دی. واکوانی د جنوري پر 2 نیټه مشال لوتی ویل چې دا لومړی وار دی چې په پاکستان کې د مذهبي سیلګرۍ په نامه لړۍ پیل شوي. نوموړي ویل چې هندوان به د خیبر پختونخوا کرک ضلع ټیری سیمه کې د شری پرم هنس جی مهاراج زیارت کې غونډه کوي. دا د خوشحالی ورځ ده. د پاکستان په 4 کلونو کې دا لومړی وار دی چې مذهبي سیلګری شروع کیږي. دا د هند او نورو هیوادونو څخه پیلېږي خو په ځانګړي توګه د هند وګړي دلته راځي نو دا لوی بدلون دی. د دې په نړۍ او سیمه ډېر اثر وي
او اسکا بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا پوری دنیا کے اندر اور خطے کے اندر.
د کرک په ټیری سیمه کې د 2000 کال د دسمبر پر 10مه ګڼو بلوګرو د هندوانو زیارت سوځولې وو. د پیښې په ملک کې پراخ غبرګون راپارولې ول. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد د 2000 کال جنوري میاشت کې د دې پیښې نوټس اخستې وو او د هندوانو زیارت بیا جوړول لپاره صوبایي حکومت ته امر ورکړی وو. د پاکستان هندو کونسل مشر واکوانی د جنوري په لومړۍ په ویډیو بیان کې ویل چې 1950 زیارت کوونکي د واګي پولی او یو شمیر نور د متحده عربي اماراتو للارې مستقیما پیښور ته رسیدلي. دا البته باچا خان هوایي ډګر ته د رسیدلو هندوانو شمیر ونه خود. ټاکل شوی چې دا هندوان به خپل څلور ورځني سفر کې ګودوارا پنجا صاحب حسن عبدال کټاس راجمندر راجا رنجیت سنگ سمادی او نور مذهبی ځایونو ته ورشي. بلخوا په پیښور کې د هندوانو ټولنې یو مشر هارون سرابدیال د جنوري په 2 منیټه مشال لوتی ویل چې د هندوانو هرکلی کوي.
د ګورنمنت اف پاکستان دا غواړي چې د ریلیجیس سټوډنټ فیرون ورکي او بینا ممبر خیبر پختونخوا هم د دې کمیټې ممبر په تور باندې زه دا امید لرم چې زموږ په تھرو دیني حکومت پاکستان د دې ادارې په تھرو چې کوم ریلیجیس ټوریزم په پاکستان کې په فروغ کیږي هغه کا پېښور ته راځي. مجز محمد خان د دې هم ویزټ کوي. آل سینټ چرچ چې کوم تاریخي دلته مسیحي گرجاګر دی هغه ویزټ هم کوي او د اور د ګوردواری چې دلته 500 کال د زوړ ګوردواری دا وی هم ویزټ کوي چې کوم پوره دنیا کې دلته د مذهبي ډلو ترمنځ چې کوم اختلافي راغلي اب هرې بشي بلکې هندو مسلم اتحاد او دیگر کمیونټي ترمنځ چې کوم ډیسپیوټ سي اب هم هلکین او کم کم زیونو کې دا مذهبي مقامات دي د اغزه لوکل سبا انټرنیشنل مارکیټ کیږي ویزټرز برازي د لوکل مارکیټ نه سیل پرچیز وکړي.
د امریکا د بارونو چارو وزارت د 2019 کال په پای کې پاکستان د مذهبي ازادۍ او د سرغړونو په سر د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په لیست کې شولې وو. خو اسلام آباد دریز دري چې د هیواد ټول وګړي له مذهبي ازادۍ برخمن دي. د 2019 کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی شاوخوا 2.8 میلیونه ده چې ورڅخه یې 2% خلک هندوان دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د ژمی پروان موسم کې په افغانستان کې د کورونا او بې ځای شو کسانو حالت د جدي اندېښنې وړ بدل دی. د سازمان ویلي په افغانستان کې له 200,000 بې ځای شو سره بیړنۍ مرستې په پام کې نیولې دي. یو شمېر بې ځای شوي وایي په ناوړه اقتصادي حالت کې دي او څوک ورسره مرستې نه کوي. صفی الله ستانکزی معلومات لري.
د فراه ښار ته ګڼې داسې ښځې، ماشومان او نارینه راکډه شوي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ګلستان اوسیدونکي چې نوم یې وانخیست له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پخوا به نارینه کار کاوه خو اوس کار نشته.
باید زموږ سره کومک وکړي، باید زموږ سره مرسته وکړي. لکه نور انور حکومت چې وه نارینه مو سار کله 3.5 سوه ګټل، اوس دې بیکاره بیرته کور ته راځي.
یوازې فراه نه بلکې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د مخه پکې سختې جګړې وشوې لسګونه زره کورنۍ ښارونو ته کډې شوي. له هغې ډلې هلمند، کندهار او کندوز یادول دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې 6.5 لکه کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول. د آی او ایم راپور ښیي چې دمګړی افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. آی او ایم پرون خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لکو بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي. په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې، کمپلې او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر لیکلي، د افغان کورنیو بې ځایه شو کډوالو وضعیت خراب دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي بیا وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کیږي. د غزنی د ګیلان یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي طالبان حکومت یوازې ملایانو ته مرستې ورکوي او نور مستحق کسان یې هېر کړي.
مستحق دي که غیر مستحق دي، نه چا تر اوسه دا څلورمه مرسته راغلې ده، نه وړې ده، نه ورکړې ده، نه ورکوي. او موږ امیان یو، هغه ملایانو ته ورکوي. دا حکومت ملایانو ته، د ملایانو سره مرسته کړي، ملایانو ته ورکوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بې ځای شوي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تیروي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د خوست غریب ولست طالبان حکومت او همدارز نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د ژمي پروان موسم کې مرستې وکړي. دوی وایي پروسته میاشتو کې ستونزې تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. بلور ته په خوست کې طالب چارواکي وایي ولایتي اداره په دوامداره توګه په دې هڅه کې ده چې له بېوزلو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه جلب کړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې بېوزله ښځې او نارینه د طالبانو له حکومت همدارنګه له مرستندویه ټولنو او بنسټونو غواړي چې دوی سره په روان ژمي کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. دوی وایي ژوند له کړاوونو سره مخامخ دی او که ورسره مرستې ونه شي نو دوی د ګزارې کومه بله چاره نه لري. د خوست یو اوسیدونکي ګلدار خان مشال راډیو ته وویل
والله چې ستونزې مشکلات خو دومره مشکلات دي چې یک ځوان و په خاک پرېسېدو معلم و په مکتب کې اوس پنډ یا ټوله تپوتې دي دوی انګیان دي تپوتې دي المسیا تپوتې دي نه پونه لرم نه پټه لرم نه جایدوز لرم هیڅوک میا نشته. بې خدای ناست بې وزله یم زه خپله مایوب یم تاګانه یم په ماس په خاک حالات کې یم.
د خوست یو اوسیدونکي سلام وایي زوی په نشه یې توکو روږ دی دی او اوس یې د المسیو سرپرستي د دې پر غاړه ده.
دا شکټا کې پرته یو یو وګورتي دا بالکل یا تاله ده ادویمه ګټا چې ودنه کړی دي چې ګیراش بیا ورکی جلکې وتی ته مې بل زی چرنه تاله بشي ماشین مسې مې دي ننګر مې مراده چې کار نه وی روړیا په وی واځه هم د مې در ماشین مسې شپې کا سونیو زره په نو څو یو دمر مې نستیدو پر نو دي کو نته وراله یو کله مې له له ګوندرو شلور په مې باندې چاندو لري باندې سوړې خلتر زره مې ویته وې چې ګولې رپې دې نه دي خپار نشي څو ورځې وزې دي ترور به نه چې کا کای چې کله ته خدای بس کی زه
خیال یو بل به وزله کاسته شي وای د کار او مزدورې په لاټه کې ده خونه پیدا کیږي او کورنۍ خوراک او پوښاک وړي
چاره نه پیدا کوي کاروبار نه وته پیدا کیږي یو خې نه وته پیدا کیږي خوراک باندې څه وکی نه روان څه ځو خدای ته چې زمرسته وکی افغانستان ته مرسته وکی افغانستان
مدنی فعال بادشاہ ولی بیا په اوسنیو حالاتو کې چې د خلکو اقتصادي اړتیاوې تر بل هر وخت ډېرې شوي د خیریه او ټولنیزو بنسټونو او فعالانو د مسؤلیتونو په باب وایي
د دوی مسؤلیت هم همدغه دی چې په دې سختو حالاتو کې د خپلو هیوادوالو تر څنګ واوسي او دوی سره په دغه سخت حالت کې باید کومک وکړي او خلکو باندې غږ وکړي خلک وهڅوي تر څو په دې سختو حالاتو کې چې د توکو قیمتونه هم لوړ شوي دي باید د دوی لاسنیوی وکړي.
بل لوري ته د خوست ولایت مقام د مطبوعات تو مسئول مولوی اختر محمد اکرم وایي ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د بیوزله خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه را جلب کړي. په افغانستان کې د 2023 زیږدیز کال په دویم نیمایي کې د بیوزله د زیاتېدو او لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخې دوه راپورونه ورکل شوې دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې دفتر د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2023 زیږدیز کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د نفوس نیمایی ته رسیدلی دی.
درنا پلور
او د دې کې کوم دی پرایمري سکولونو پیدا ډیر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول کې کوم دی هغه ډیر کم دی.
سیده تو پانا چې موږ ویری موږ چې الله خیر روان راول نه لویږي
په کار دي چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ سټراتیجی ذات دی او نی کال نیم کې موږ کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شری اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
مشال ریډیو ته غوږی وردونکو په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجې کېدونکې ده. د خبرونو لنډیز به له محمد الله واورو.
د
پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په کراچۍ کې په یو جلسه کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشی کېدو غوښتنه تکرار کړې او وی ویل کدا سې ونه شي نو دوی به د سند صوبایي اسمبلی مخې ته پرلت وهي او اسلام آباد ته به لاریو نوکړي. علي وزیر د 2000 زیږدیز کال په دسمبر کې د ریاست پر ضد د تقریر په کولو سره د خلکو د راپارولو په تور نیول شوی او د کراچۍ په زندان کې د هغه وکیل دا تورونه ردوي. په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو یو بل برید کې دوه پاکستانی سرتیري زخمیان شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط پرون مشال ویډیو ته وویل چې سړک غاړې د بمی چاودنه د سپینوام په ټوټي مداخل سیمه کې پر فوجي ګاډي شوې. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلې ده. خبریال او سیاسي مبصره ریحام خان وایي پر موټر یې برید شوی دی. نوموړي نن مشال ویډیو ته وویل چې د اسلام آباد په شمس کالونۍ کې د خوري له واده را روانه وا چې موټر سایکل سپرو یې په ګاډي ډزې وکړې. پاکستانی نژاد برطانوي خبریال ریحام خان د پاکستان اوسنی وزیر اعظم عمران خان سره د 2015 کال په جنوري کې واده کړی وو خو دغه کال په اکتوبر کې ورسره طلاق وشو. د تحریک انصاف حکومت پر ضد لڅو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي د حکومت زر ختمېدل د ملک له نورو ستونزو ژغورلی شي. هغې د جنوري په 2 په پېښور کې خبری غونډې ته دا وینا وکړه. خو د تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن غوښتنې بیا ردوي او وایي له خپلو اقتصادي پالیسیو دفاع کوي او پی ډی ایم تورنوي چې د حکومت کارونو ته خنډونه جوړوي. د پاکستان منصوبه بندۍ وزیر وایي نږدې 1.5 کروڑ پاکستانیانو ته د کورونا وایرس واکسین شوی دي خو د دې وبا یوه بله څپه را روانه ده نو ځکه باید ډیر احتیاط وشي. اسد عمر پرون په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د کورونا وایرس د اومیکرون زر خپرېدونکي بڼې د عامېدو خبرداری ورکړ او وی ویل چې هر کس باید ماسک واغوندي، له یو بل فاصله وساتي او واکسین وکړي. سپینې ماڼۍ د جنوري په 2 وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ته ویلي که روس پر یوکراین نور بریدونه وکړي نو امریکا او متحدین به یې بېکنده جواب ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی د دغو دوو مشرانو د ټلیفوني خبرو وروسته په یو خبر پاڼه کې وویل چې بایدن د یوکراین استقلال او ارضي تمامیت لپاره د امریکې ژمنتیا تکرار کړه.
او سوریدونکو د مشال مرکه پروګرام د دیونه په خبرونه کې د پاکستان د سیاسي او صحافتي منظرنامې په اړه د دې هیواد د ونومیالي خبریال حامد میر خبري اوري. لومړی سره داود خټک مرکه کړې ده. د حامد میر په اردو ژبه خبري ګل ایاس پښتو کړې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تدقیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ستړي مشه د مشال ریډیو مرکه کې زه ستاسو قربا داود خټک يم. په مشال مرکه کې مونږ د سیمې د وتلي شخصیتونو سره د اغي د ژوند او مبارزې په اړه خبرې کوو. نن را سره د پاکستان خبریال حمید میر میلمه دی. حمید میر د جیو ټلویزیون کیپیټل ټاک شو کولا خو لتیرو وو میاشتو دغه شو بند کړل شوی ده او له دې وړاندې د اردو ژبه مختلفو اخبارونو ته کالمونه هم لیکل دي. د الته ایډیټر هم پاتې شوی دی او د انګریزي ژبه کورنۍ او بهرنۍ اخبارونو ته هم لیکل کوي. په حمید میر په 2014 کال کې یو حمله هم شوی و چې په هغه کې د سخت زخمی شوی و. نو د حمید میر سره به د هغه د صحافتي ژوند په اړه هم خبرې کوو. په پاکستان کې صحافت ته ورپېخ د چیلنجونو په حواله سره به هم ورسره خبرې کوو او د پاکستان د سیاسي حالاتو په حواله سره به هم د هغه نه پوښتنې کوو. نو حمید میر صاحب ستړي مشي.
بہت شکریہ ډیر مهرباني.
حمید میر صاحب د پاکستان موجوده سیاسي حالاتو ته څنګه ګورئ؟ د تجزیو په بنسټ حکومت ریښتیا هم کمزور دی او یا دا چې په روانو حالاتو کې به حکومت تر 2023 کال پورې خپل وخت پوره کړي که څنګه؟
دیکھیں حکومت جو ہے اس کو آپ کو صرف آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے.
ګور یوازې د حکومت حالت ته قتل نه دی پکار، دا وخت د عمران خان په مشرۍ موجوده انتظامیه ده چې ورته تاسې حکومت ویل شي. زه په حقیقت کې دې ته داسې ګورم چې یو پارلمان دی او هم هغه پارلمان حکومت ته طاقت ورکړی دی. نو که په پاکستان کې کوم سیاسي بدون راځي، هم هغه به د همدې پارلمان له داخله راځي. نو دا حکومت همره کمزور دی چې څومره تر دې مخکې حکومت وو، او دا پارلمان همره کمزور دی څومره چې له دې وړاندې پارلمان وو. که دا حکومت پاتې کیږي او کنه، او عمران خان به وزیر اعظم وي او کنه، څو میاشتې وروسته به بدلیږي، خو د دې مطلب به قطن دا نه وي چې ورسره به حالات هم بدل شي.
عمران خان صاحب وزیر اعظم رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں وہ کچھ مہینے کے بعد اگر بدل جاتے ہیں تو اس کا مطلب
دی وجہ دادا چی هغه پارلمان چې حکومت از واک منوي کمزور دی، او د عمران خان په ګوخه کې دوه با پارلمان مضبوط نشي. پارلمان هغه وخت تقوړی دی چې په پاکستان کې آزاد او رڼا انتخابات وشي، او خپلواک او شفاف انتخابات هغه وخت کې دی چې د انتخاباتو کمیشن از واک منوي. نو اصلا حکومت نه بلکې پارلمان کمزور دی، او چې پارلمان کمزور وي نو د حکومت له بدلون سره هیڅ فرق نه راځي.
حکومت کمزور نه دی، دراصل پارلمان کمزور دی، اور اگر پارلیمنٹ کمزور ہے تو حکومت کے تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
مننه حامد میر صاحب، تاسو ډیر په تفصیل سره په دې باندې خبره وکا. کوم وګورو نو اوس مهال په لندن کې کافی سیاسي حل زل روان دي، او تجزیه کار او شنن کی دا وای چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم سره د پاکستان یو طاقتوري حلقي چې اغه ته استابلیشمنت هم ویل شي اغه خبری اترې کوي، خو د دې لپاره پخوانی وزیر اعظم نواز شریف اغه تاسو شرطونه وړاندې کړی دي، او په دې کې یو شرط رڼو او آزادو انتخاباتو دي. نو که هغه خبری کامیابیږي، نو آیا د دې ضمانت شته چې راتلونکو انتخابات به آزاد او پاک وي؟
خټک صاحب، میرا جو موقف ہے نا اس میں وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا باقی لوگوں سے، اس لیے کہ
فٹک صاحب زما دریز نور لگ جلاوی، زکه چی ز گړم ما ته معلوم نه دا چې نواز شریف صاحب له چا سره خبرې تری کوي، تا ته به هم نه بي معلومه. خو کفرز وکړو چې له استابلیشمنت سره خبرې روانې دي، نو که نواز شریف صاحب دا مطالبه کوي چې په پاکستان کې دي آزاد او رڼا انتخابات وشي، نو د دې معنی دا ده چې دا غوښتنه هم له استابلیشمنت کوي.
تو کیا یہ بہتر
بہتر
نہیں ہوگا کہ
نواز شریف صاحب او گوندی کا واقعی هغه لچا سره خبری کوي که واڑی چې په پاکستان کې آزاد او رڼا انتخابات وشي، نو دا هر څه په ډاګه کړی او پټې ونه ساتي. تاسو به یاد چې په یو وخت کې لندن پلان ډیر مشهور شوی وو، او د هغې پر بنیاد پر نیشنل عوامي پارټۍ نیپ بندیز ولګید. اول ورباندې حکومت پابندي ولګوله، او بیا ورباندې سپریم کورټ هم بندیز ولګاو. هغه نیپ نن هم د مختلفو ګوندونو په شکل کې موجود دی، چیرې د عوامي نیشنل پارټۍ په صورت کې، چیرې د بلوچستان نیشنل پارټۍ مینګل ډلی په بڼه، او چیرې د نیشنل پارټۍ په شکل کې موږ ښکاري. زه نه ګڼم چې له داسې یو بدلون سره به د پاکستان خلکو ته ګټه ورسي. اوسمهال پاکستان ته په هر څانګه کې، په سیاست کې، په صحافت کې، او په هر اداره کې د شفافیت ډېر ضرورت دی. نو نواز شریف صاحب که له چا سره مذاکرات کوي او یا پارټي کوي، نو د پاکستان د ولس باور دې ترلاسه کړي.
تو نواز شریف صاحب اگر کسی سے مذاکرات کر رہے ہیں یا ان کی پارٹی مذاکرات کر رہی ہے، تو یہ پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لے.
حمید میر صاحب، تاسو د شفافیت خبره وکړه، یا تاسو په ظاهره د مذاکراتو خبره وکړه، د اغه په اړه هم یو پښتون رسد خو په ورستیو کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری یو بیان ورکړی، او په اغه هم ډېرې شنن روان دي، او دی وایي چې زه چې د کوټیشن ما غسر عالم، دی وایي چې زمون نه اوس فارمولا غوښتل کیږي، یعنی د مطلب دا دی چې زمانه د دې مسلې د حل لار غوښتل کیږي. نو تاسو چونکی په حالاتو باندې ژور نظر لري، نو د زرداری صاحب نه دا فارموله څوک غواړي، او آیا دا فارموله به د حل لار ثابت شي که څنګه؟
دیکھیے، انہوں نے نام تو کسی کا نہیں لیا، لیکن ظاہری بات ہے ان سے فارمولا وہی مانگ رہا ہوگا جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لندن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں.
گورے هغه د چانوم نه دی اخستې، خو ظاهر ده چې ورڅخه به هم هغه خلق فارمولا غواړي چې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول په لندن کې له نواز شریف صاحب سره خبرې کوي. ما په دې اړه له مولانا فضل الرحمن صاحب سره هم خبرې کړې دي، مولانا صاحب هم له نواز شریف صاحب سره خبرې کړې دي. زما په خیال د دسمبر پر 28 یې خبرې کړې دي. مولانا فضل الرحمن صاحب په شخصي ناستو کې هم هغې خواته اشاره کوي، د هغوی خبرې روانې دي. خبرې تر دې د ټولو ټولو روان دي، خو هیڅوک یې په ډاګه نه وایي. دا هم هغه ډول خبرې دي چې د 2013 کال تر انتخاباتو مخکې د عمران خان صاحب له ځینو خلکو سره شوې وي. د یو خبریال او د سیاست د یو طالب علم په توګه زه دا ګڼم چې که نواز شریف صاحب وي، آصف زرداری صاحب وي، که مولانا فضل الرحمن وي او که عمران خان وي، که هر څوک له چا سره خبرې کوي او مقصد یې د پاکستان حالات سمول وي، نو ولس دې خبر کړي، خلک دې پوه کړي کنه چې څوک له چا سره او څه خبرې کوي. که تاسو پټې خبرې کوئ، که هغه عمران خان وي، نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او که زرداری صاحب وي، خیر دا به هیچ چاته فائدہ ونه رسوي.
عمران خان ہو، نواز شریف، زرداری صاحب یا مولانا صاحب، میرا خیال ہے اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا.
مننه اوریدونکو، دلته یو وړشان د مخلو په مشال مرکه کې مونږ سره خبريال حمید میر میلمه دي، او ل دمی ورستو به بیا هم دې مرکه ته دوام ورکو. د دې سره به د صحافت په اړه هم خبرې کوو او د پاکستان د سیاست په اړه به هم ورسره خبرې کوو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري، نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
اوریدونکو مرکې ته یو وار بیا خراغلاست. حمید میر صاحب، یو دلچسپ پوښتنه دا هم دا چې دغه خبرې اترې چې تاسو یې ذکر وکړو دا کیږي، نو یو اړخ خو یې څرګند دی چې هغه د پاکستان سیاستوال دی، خو دا بل اړخ باره کې خلک ډېری خبرې نه کوي، نو ستاسو په خیال کې دا څوک دي؟
دیکھیں، پاکستان کا جو آئین ہے نا، 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے،
گوری دا پاکستان آئین دا نور لسبا دری اویم کال آئین دے. زما تل دا ہلا او دریس پاتی شوی چی تاسی چی سا معاملی هم کوئی، نو دا نور لسبا دری اویم کال آئین سرا سمی وکڑی. نو که نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب یا مولانا فضل الرحمن صاحب کله یو غیر سیاسی قوت سره مذاکرات کوي، نو باید لزان یو پختنه وکړي چې آیا دا مذاکرات د نور لسوا درې اویم کال د اساسي قانون لمخي جایز دي؟ په خاص ډول زرداری صاحب، ځکه چې د هغه ګوند دا خپل امتیاز بولی چې د نور لسوا درې اویم کال آئین د ذوالفقار علی بټو صاحب په واکمنۍ کې منظور شوی وو، او نواز شریف صاحب هم دا وایي چې هغه د آئین او قانون سر لوړی لپاره مبارزه کوي، او مولانا فضل الرحمن هم دا خبره کوي. عمران خان صاحب خو پریږدئ، ځکه چې د هغه په اړه خو د ټولو دانشورانو دا یو نظر دی چې هغه غیر سیاسي قوتونو تیار کړی دی. نو اپوزیشن خو دا وایي چې دوی د ووټ د درناوي خبر کوي، او نو دا ووټ ته د عزت ورکړي، نو ووټ ته د عزت ورکړي د نارو له اوچتونکو زه دا پوښتنه کوم چې تاسو له چا سره خبرې کوئ؟ آیا هغه د نور له سبا درې اویم کال د آئین مطابق دي او که نه؟ او که ستاسو خبرې بریالي کیږي، او یا دا چې که تاسو سبا حکومت هم جوړ کړئ، نو آیا د دې معنا هم دا وی چې تر واک منی دو رستو با ستاسي حیثیت هم هغه سی وی لکه نن چې د عمران خان دی او کنه؟ او که نوی حکومت جوړ شي، نو بیا به هم دا هغه دور له اپوزیشن سره هم داسې پټي خبري کوي لکه چې څنګه تاسو کوي؟
جس طرح کې آج کل آپ کر رہے ہیں.
حمید میر صاحب، یو بل مهمه پوښتنه دا هم ده چې د مسلم لیگ د ننه د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره بحث پیل شوې ده. یو ډله داسې ده چې هغه وایي چې شاباش شریف د وزیر اعظم امیدوار دی، خو بل ډله بیا وای چې نه د نواز شریف لور مریم نواز د دغه څوکۍ لپاره امیدوار ده. نو آیا تاسو څه فکر کوئ چې په مسلم لیگ کې به دا اختلاف د دې یو حل لاره وموندل شي کنه، دا اختلاف به پر مخ لاړ شي او د دې سره به دا ګوند کې په یو طریقه سره تقسیم رامنځته شي؟
خټک صاحب
مسلم لیگ نون کې زما ټول دوستان دي، مهربان دي او زما ورسره له پخوا راهیسې ښه تعلقات دي. هلته د وزیر اعظم نوماندان دي، یو دوا درې څلور پنځه شپږ هو شپږ امیدواران دي. شپږ نومونه تاسو واخست؟
جی. تو
میں نے ڈیر پر سوچ اور فکر دا یو یو نوم واخص پرون میں ہم لسو کسان اس طرح پر دی اڑا خبری وشوی پہاگو کی زینی اعلانیہ او زینی غیر اعلانیہ امیدواران دی او زدرتا یو بلا خبر وکرم. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب او مریم نواز صاحبہ یقیناً دوی دا یوی کورنی دی، یو گوند او یو کورنی چلوی. ډیر خلک وای که شہباز شریف مخی تراشی او دا وزیر اعظم چوکی تا نومان چی نو گٹ یہ مریم صاحبی تا هم دا او نواز شریف صاحب تا هم نو هغوی تا مخی ترا تک پکار دی. خو ما تا معلوم دا چی دا دوی ترسنگ دا مسلم لیگ نون درے نور مشاران هم دا وزیر اعظم دا سوکی نماندان دی.
ان کے علاوہ تین اور رہنما جو ہیں مسلم لیگ نون کے وہ بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں اور ان کی بات چیت
نمونہ خستے شیخ
دیکھیں چھوڑے نام وام اگر نہ لیں تو بہتر ہے. دیکھیں نا کیونکہ
تا پریک دی کنو به وانه خلو نو بهتر ده، زکه چې هغه کسانو سره زمون شخصي خبري وي او که هغه هم چری چا سره خبري کوي نو هغه هم پټي وي. نو تاسو هم اعتبار لري او زه هم باید هغه خبره وکړم چې ثبوت یې را سره وي. نو ګوري ما له هغه خلکو سره مستقیمی خبري کړې دي، یو خو پکې زما بخوانه ملګری دي او ما ورته ویل چې ته له کومې د وزیر اعظم نومان شوې. هغه راته ویل چې به له شکه د شریف کورنۍ زمون مشران دي، خو فلحال د دوی له کورنۍ څخه به وزیر اعظم نہ نمول کی گی. نو داسی زینی نور کسان هم دی دز چې ل پهل تاسو ته وایم کنه چې کومي خبرې کوي ښکارې وکړي د خلکو باور واخلي چې ورسره تاسو دریس روخانه شي کنه د پټو خبرو او د هغه هم په داسې حال کې چې تاسو په پاکستان کې نه یست او مستقیمی خبرې هم نشي کېدای او د پیغام رسوونکو لاري کیږي نو بیا ډیر خلک ورسخه ګټه اخلي او څه خو یې تاسو د ګوند نه هم دی. خو زه به یو خبره ضرور وکړم چې شهباز شریف صاحب ته په تیر پنځلسو یا شل کلونو کې څو ځلې موقع په لاس ورغلی چې د پټو خبرو له لارې یو معامله وکړي او وزیر اعظم شي، خو هغه دا کار ونه کړ. خو اوس راته داسې بریښي چې د هغوی په کورنۍ کې دننه هم ځینې خلک فکر کوي چې ډېر وخت وشو اوس دې شهباز شریف صاحب یو معامله وکړي.
کہ ان کی فیملی کے اندر بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب کافی ٹائم گزر گیا تو اب شہباز شریف صاحب کو بھی گڈ ڈیل کر لینی چاہیے.
پرفیکٹ. مننه حمید میر صاحب، او اوریدن کو دل تبیا یو وڑشان دم اخلو تاسو ته یاد گرنه وکړم چې د مشال مرکه کې موږ سره نن خبریال حمید میر میلمه دی او د دې سره په سیاست او د دې په صحافتي ژوند خبرې کوي. تر دا دمه پورې تاسو د سیاست خبرې واوریدي، اوس به دې پسې مونږ ورزو د حمید میر د صحافت په اوله او په پاکستان کې د میډیا د حالت په حوالہ. نو موږ سره اوسئ.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
یو ور بیا خراغلاست حمید میر صاحب، مجموعی توګه په پاکستان کې د رسنیو حالت او په اغي بندیزونو ته څنګه ګورئ؟
یہ تو ایک سوال آپ ایسا کر رہے ہیں کہ یہ سوال
دا خو تاسو یو داسې پوښتنه کوي چې دا په اسلام آباد یا لاهور یا کراچۍ یا د پاکستان په هر ښار کې په هر چوک کې د عام وګړي کا هغه په سایکل روان وي، کا هغه په موټر سایکل وي، او یا که په چوک کې د ګاډو په قطار کې بند وي، هلته ورشي او لچا هم پوښتنه وکړي چې په پاکستان کې رسنی آزاد دي؟ نو څوک به مسکې شي، څوک به وخان دي، او درته به وای لیونی شوی خونی؟
وزیر اعظم عمران خان وای چې د لندن نه هم زیاته میډیا آزاد ده، د لندن نه زیاته میډیا پاکستان کې آزاد ده.
میری گزارش ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ
آپ اکثر عمران خان گفتن ادا چھ تو اکثر پر موٹر کی گرزی اور فیصل جاوید صاحب ہوں در سر بھی زمنگ دیر خوب عمل کر دی اگر ستا سو ویڈیو جوڑ بھی ندا سے وکڑی اور چیلنج نہ بلکہ دام میں خواص دے چھ وزیر اعظم صاحب دے پر موٹر کی روانچی اور فیصل جاوید دے لرزان سر کی نبی او ماں رستے چوکی کی هم ما کې نوی سمدا او بشک امنیتی کسان دی هم لزان سره کړی د اسلام آباد له اپاری سلور لارې دی پیل کړی د راولپنډي تر فیض آباد چوک په لارې کې درې یا سلور چوکونه راځي ک تر هغه روستو یې زړه او غواړي نو د پنډي کمیټه چوک په لور دی هم لاړ شي او لچا هم پښتنه وکړي له پولیسو دی پښتنه وکړي چې رسنۍ آزاد دي او کنه هر سړی به وخاندې او ورته به وای چې نه خان صاحب رسنۍ آزادی نه دي کو وسم تاسو غنې چې تاسو نظر سم دینو د خیبر پختونخوا له بلدیاتي انتخاباتو درس واخلي په پاکستان کې میډیا بالکل خپلواک نه او تاسو لچا هم پختل شي پټک صاحب لمه پختنه کوي د کال له 1200 و میاشتې وشوې چې پرما بندیز دي لمه پختنه کوي چې رسنۍ آزادی دی او کنه
میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں سال کے 12 مہینے میں سے 7 مہینے ہو گئے ہیں کہ مجھ پر پابندی ہے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے
اسی بارے میں میں ایک سوال بھی پوچھ رہا ہوں اور ادن کو حمید میر سے بوئی چھ پاکستان کی میڈیا بالکل آزاد نہ دا ماتے نہ تو پوچھ سکو چھ پاکستان کی میڈیا آزاد نہ دی اگے پورے ام خندل او دوئی مخبر دادا چھ حمید میر سے باندی پ کراچی کی پ 2014 لسم کے حملہ ہمشی و دے ڈیر سخت زخمی شوے ہم بو او اغا ہم د دی د صحافتی سرگرمی ول وجی او اس تقریبا وم یاشتے وشوی چھ د حمید میر سے مشہور کیپٹل ٹاک شو چې هغه په جیو ټیلی ویژن باندې چلیږي په هغه باندې حمید میر صاحب نه راضي مخې ته او د هغه وجه هم د دې صحافتي سرگرمی دي نو دین هم دا پښتنه کوم حمید میر صاحب تاسو دا خبره وکړه چې د رسنیو د ازادۍ پښتنه کوي یعنی تاسو خپل هم له سختو حالات سره مخ دي تاسو د خوالي سهيله لري یا دا چې د رسنیو په حالت کې به بدلون راشي کنه هر څه به همداسې روان وي
دیکھیں کل میں ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں عمران شفقت صاحب بڑے لاہور کے سینئر صحافی ہیں کل میں ان کا یوٹیوب پہ وی لاگ سن رہا تھا تو وہ مجھے مشورہ دے رہے تھے کہ بس حامد میر صاحب بہت ہو گیا
ګوری یو کس دی عمران شفقت صاحب د یوټیوب چینل لري د لاهور لوی خبریال دی پرون یې ما پر یوټیوب خبرونه لیدله نو ما ته یې مشوره راکوله چې حمید میر صاحب بس ډیره وشوه مونږ دی خراب کړو او نور خلک هم نو له پاکستانه بهر لاړ شي دا د خلکو یو نظر دی خو له کلونو راهیسې زما دریز دا دی که حالات څومره هم خراب وي مونږ باید همت ونه بایلو او باید امید ولرو حالات به هرو مرو سمیږي په 2014 کال کې هم چې پر ما حمله وشوه راته خلکو ویلی وو چې له پاکستان لاړ شه خو زه اونه وتم اوس له تیر وو میاشتو راهیسې را باندې بندیز دی په دې دوران کې هم چې کله هم خلکو راته وی چې له پاکستان لاړ شه له ما سره لارې هم وي خو زه لا نړم د دې وجه دا و چې کله هم داسې حالات راځي که هغه په 2009 کال کې پر ما د پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف بندیز وو یا په 2014 کال کې چې په ما قاتلانه برید وشو او یا له تیر وو میاشتو راهیسې چې را باندې پابندی ده
تو وہاں پہ قصہ خوانی بازار میں کچھ لوگوں نے مجھے دیکھ لیا
خٹک سے مسئلہ دارا چکل ہوں دا سور زمخ کی زب خبر تتل لیو محال تا چکل کو پا کسی خانے بازار کی ولی دم نورا سخا راتاو شوا دم را یو والی دم را مینا دم را محبت بیا سوابی تا لارم یا چیز لاہور تا لارشم کراچی تا دا پاکستان ہر اسی میتا چی لارشم خلق میں لپخوا زیاد درناوے کبی او تر پخوا زیاد مینا را سر کبی نوزر فکر کم چی دا خلق میں ولی درناوے کبی او ولی مینا را کبی زخو ساتوال نه یم یوازې خبریال یم کالم لیکم او په ټلی ویژن می خبرونه لرله نو دا خلک می ولی دومره احترام کوي زه چې کله پر دې فکر وکم نو دا ځکه کوي چې هغه فکر کوي چې په کوم موضوعات چې نور څوک خبري نه کوي دا سړی ور باندې غږیږي او دې زمونږ له اواز سره خپل غږ ملګری کوي نو زه فکر کوم ک زه مایوس شم او له پاکستان لاړ شم نو دا بیچاره خلک به هم مایوس شي نو اصلا ته پاکستان خلک راته ډیره حوصله راکوي نه ز سیاست کوم او نه په انتخاباتو کې برخه اخلم خو کدا خلک می ملګری وي نو زما امید ژوند دی او که حالات څومره هم خراب شي زه هیله من يم چې یو ورځ به سم شي
حالات خراب کیو نه هو مجھے امید ہے کہ کبھی نہ کبھی تو حالات بہتر
ٹھیک ٹھیک زبردست اور ادن کو حامد میر سے وہی چھ کہ حالات ہر سمرہ ہم مادہ پار خراب شی نو زب پاکستان کیم او زما طاقت ز خپل طاقت د اغ خلقنا اخلم کم چھ زما خوخون کی دی کم چھ زما پروگرام نہ گوری حامد میر سے نہ یو اخیری پختنہ کو او بیا با دا پروگرام منگ راغون کو ہم پدی دی حامد میر سے ډیر مننه او اخیری پختنہ دا چھ ستاسو مینوال نن سبا تاسو په ټلویزیون نه ګوري نو که تاسو خپل مینوالو ته د مشال د لارې کم پیغام ورکول غواړئ
دیکھیں میرے آپ لوگوں کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ میں جب ٹی وی پہ نہیں آتا تھا تو اس سے پہلے بھی میں صحافی تھا میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1987 میں کیا تھا اور پھر
ګوره زما غوښتنه دا چې په ټلویزیون تر ښکار کېدو مخکې هم زه خبریالم ما په 1987 کال کې د خپل صحافت آغاز کړی و او بیا مې په اخبارونو کې کالم لیکه او یو شمېر اخبارونو ایډیټر وم د ټلویزیون پر پردې تر راتګ مخکې هم زه خبریالم او نن چې زه پر جیو ټلویزیون کیپټن ټاپ پروګرام نه کوم نو که په بل یو چینل مې سیر ښکار شي نو بندوي نو زما د صحافت لاره نه ده تړل شوې له پاکستانه بهر اخبارونه او ویب پاڼو ته لیکنې استوم او کله چې کالم چاپ شي نو بیا ژباړی کیږي په اړه یې ویډیوي خپرونه جوړیږي او خلک یې په ټولنیزو شبکو شریکوي نو زما آواز نشي بندیدای نو هیڅ خبره نه ده که زه تاسو پر جیو ټی وی نه ښکارم نو ممکنه ده چې په بل ځای کې مې وویني ډېر خلک راته دا هم وایي چې د یوټیوب چینل پرانځه خو زه چې د لیکنو په کار کې ډېر مصروف یم نو تر دې دمه مې دا کار نه دی کړی خو هغه ټول خلک چې تاسو دا خپرونه ګوري او اوري زه مننه کوم چې کله هم په ما بندیز لګیدلی او مشکل وخت راغلی نو د پاکستان سان ولس او پټول نړۍ کې جمهوریت پالان را سره مرګلی شوې دي له ټولو خبرانو سره مرګلی شوې دي ستاسو هیله او مرسته زموږ اصلي ځواک دی او که ستاسو طاقت را سره وي نو ان شاء الله موږ به بریالي کیږو او تاسو به هم کامیاب وي
صادق ته صرف میرا نه پاکستان کے تمام جرنلسٹوں کا ساتھ دیتے ہیں اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور جو آپ کی امید ہے اور جو آپ کی حمایت ہے وہی ہماری اصل طاقت ہے اور اگر یہ طاقت جو ہے آپ کی یہ اگر ہمارے ساتھ رہے گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی جیتیں گے اور آپ بھی جیتیں گے
صحیح صحیح حامد میر صاحب ڈیر زیادہ مننا مشال ریڈیو سرا د خبرو کولو او واقعی چې ستاسو مینوال ستاسو خبرې واوری دی اغی به هم خوشاله شي او د میډیا د پاره ستاسو چې کم هلی زلی دی اغا د چانه پټی نه دی نو حامد میر صاحب ډیر زیادہ مننه چې تاسو موږ ته وخت راکو
ډیر مهربانی
ډیر مننه حامد میر صاحب مشال ریډیو ته د وخت ورکولو او اوریدونکو نن د مشال مرکه کې حامد میر زمونږ میلمو هم دې سره ز داود خټک له تاسو اجازه غواړم د خدای پامان
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورت خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شئ